بختور د نبی راغلیه فگل رخو کیار شغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار ناز ولیه.
صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي دلته یو سړی ولیدی چې و بیت المعمور ته تکه کړی و او هغه سړی تر هر چا د غستاسي د ملګری سره مشابه و. ستاسي ملګری د لفظ څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام خپل ځان مقصد و، یعنی هغه سړی په رنگ او شکل کې زما مشابه و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي چې پوښتنه می وکړه یا جبرئیل دا څوک دی؟ هغه راتول داستا پلار ابراهیم علیه السلام دی. ورونو کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د یو اسمانه و بل اسمان ته تشریف وړي او دغه انبیا او رسولان یې هلته لیده، دا یوازې لیدل نه وه، بلکې هغه انبیا ورته راتله، سلام یې ورسره کاوه، د ده صلی الله علیه و آله و سلام استقبال او شراغله یې کاوه، خبرې ورسره کولې او د صلی الله علیه و آله و سلام د نبوت او رسالت تصدیق یې کاوه. دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په دغه اوم اسمان کې د اسمان و هغه اخیری حدود ته تشریف یوړي او دلته جبرئیل علیه السلام د دوهم وار د پاره په هغه خپل واقعي شکل او صورت ولیدی چې بیا تر دغه وروسته په هغه خپل چهره او شکل نه دی لیدلی، ځکه جبرئیل علیه السلام د دغه ټولو کلو په جریان کې چې به وحی راوړلې په هغه خپل حقیقي او د ملک په شکل نه راتلی. د رسالت په ټوله موده کې یې فقط دوه واره په خپل شکل او صورت و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ځان ښکاره کړی دی. اول وار د بعثت په شروع کې چې د هغه بیان مو مخکې درته کړی دی او دوهم وار دغه د معراج په شپه دلته د اووم آسمان په اطرافو کې د سدرة المنتهى و درختې ته نږدې. په دغه باره کې الله عز وجل د سورة النجم په 14 او 14 نمبر آیاتو کې فرمایي ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، او خامخه محمد صلی الله علیه و آله و سلام جبرئیل علیه السلام په هغه خپل شکل دوهم وار په اوم آسمان کې د سدرة المنتهى د درخت سره ولیدی. د سدرة المنتهى درخت د لوړو او کښتو مخلوقاتو په مابین کې ویش او سرحد دی. پورتنی مخلوقات لاندې او کښتنی مخلوقات لوړ نسیتلای. د کښته طرفه اعمال او احوال تر سدرة المنتهى پورې ورځي او د لوړه طرفه الهي اوامر او احکام تر سدرة المنتهى پورې راکښته کیږي، او جنت هم هلته د سدرة المنتهى د درخت سره دی، ځکه الله عز وجل فرمایي عندها جنة المأوى. ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د جبرئیل علیه السلام په ملګرتیا و هغه ځای ته ولاړی چې هلته هیڅ بشر نه دی تللی، هیڅ انسان و دغه مقام ته نه دی رسیدلی، بلکې داسې ځای ته ولاړی چې هلته نه بشر او نه ملکه تللی دی بل جبرئیل علیه السلام څخه. فقط جبرئیل علیه السلام دغه ځای او مقام ته ورغلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي چې دلته می و جبرئیل علیه السلام ته کتل، هغه په داسې شکل سو لکه هغه سری زړه شوړېدلې بوریا، دا ټول د الله جل جلاله د بیر څخه. دا د جبرئیل علیه السلام حال و، هغه جبرئیل چې ذی قوه ذی جبروت او شدید القوا دی. الله عز وجل هم شدید القوا بلل دی، خو دغه شدید القوا جبرئیل چې دغه مقام او قرب ته ورسېدی د الله جل جلاله د بیرې دغه حال و. دلته نو جبرئیل علیه السلام ودرېدی ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم مخ ته ولاړس، مګر زه قسم په الله که یو قدم نور ورده مخسم د الله جل جلاله په نور به وسوځل سم. سعدی علیه رحمه څونه شوای شبی بر نشست از فلک در گذشت به تمکین جاه از ملک در گذشت چنان گرم در تیه قربت براند که در سدره جبریل از او باز ماند بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حاملی وح برتر خرام چو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی بگفتا فراتر مجالم نماند بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سری موی برتر پرم فروغ تجلا بسوزد فرم. سبحان الله. جبريل عليه السلام ويل قسم په الله كيو قدم وردمه قسم ده الله جل جلاله په نوربه وسوزل سم. نو رسول الله حبيب الله محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم يوازي مختب لاري ودا سزاي تولاري چهل ته نه بشرط لیدی نه ملک دا د الله عز وجل د طرف څخه د دې امت ورسول محمد صلی الله علیه و الی و سلم ته عزت او اکرام دی. رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمای ورده مخسوم او مختو لاړم تو د سدرۃ المنتهى و درخت ته ورسیدم. رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم د سدرۃ المنتهى د درخت تعریف او بیان را تکوي او فرمای دا درخت بلګونه لکه د فیل غژونه لولي بلګونه و تقریبا عادي درخته و د شایست کم خاص شی په ښکاره او ظاهره نه پر معلومه دی. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای چې زه پر دغه حال وم چې د الله عز وجل د نور تجلی دغه د سدرۃ المنتهى پر درخته ښکاره سوی او درخته په دغه نور کې پټه سوه. الله عز وجل فرمای اذ یغشا السدرة ما یغشا، یعنی کله چې پټه کړه دغه ونه د سدره هغه شي چې پټه کړې وه، یعنی د رب عز وجل تجلی او انوارو پر دغه درخته پلوشې واچولې. ما زاغ البصر وما طغى، نه یې ګرځېدلې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سترګې بلې خواته. لقد راى من ايات ربه الكبرى، ده الله عز وجل ده الوهيت او قدرت لي على ما ولد له. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سدره المنتهى ولده هغه هم په داسې حال کې چې بیله کم حائله او پرده ده الله عز وجل په انوارو پټوي. دا کم لوی او کم مقام دی. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای کم وخت چې دغه درخته په الهي نور کې پټه سوه دغه خپل عادي حاله څخه واوښته، شکل او رنگ یې تغیر وکړي. په دې وخت کې د دې ونې د بهار او سنگار داسې حالت وو چې د هغې د حسن او جمال حال هیڅ بشر نسي بیانولی. شاخونه یې یاقوت او زبرجد وه. د درخت پر شاوخوا داسې شایسته شیان ګرځېده لکه د سرو زرو پتنګان یا طلایي پتنان. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای د سدرۃ المنتهى د درخت شکل دون فرق وکي او د شایست به هغه درجه ته ورسیده چې د هیڅ انسان په قوت او طاقت کې نسته چې د هغه د حسن او جمال تعریف او توصیف وکي. جبه او الفاظ د دې څخه عاجز دي چې د سدرۃ المنتهى د درخت د وصف او شایست بیان دي وکي. دا په هغه حالت کې چې د الله عز وجل په نور او تجلو پټیږي. د چا ژبه د دغه توصیف څخه عاجز سوه؟ د هغه فصیح ترین د انسانانو، د سرور کائنات رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ژبه د سدرۃ المنتهى د درخت د شایست د تعریف او توصیف څخه عاجز سوه. د هغه په قدرت نه و پوره چې دا حالت بیان کړي. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ټولو انسانانو ډیر فصیح دی. ورونو، دغه د سدرۃ المنتهى درخته د الله عز وجل د مخلوقاتو څخه یو مخلوق دی، خو کوم وخت چې د الله جل جلاله په نور پټ سو سید البشر اکمل البشر صلی الله علیه و آله وسلم د توصیف او بیان څخه عاجز سو، نو په خپل د حق سبحانه و تعالی د ذات په باره کې څه خیال او فکر کوي؟ دا خبرې تر خیال او فکر لوړی دي. کمال الجمال و الله عز وجل رضی، او جمال الكمال رب العالمین سبحانه و تعالی لرضی. په دغه مبارک او عجیب ځای کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب عز وجل سره بیل حائله او بیل واسطه خبرې وکړې. د دوی په مابین کې هیڅوک نه و، وحی نه و، او هلته کم ترجمان نه و. حق سبحانه و تعالی بیل واسطه خبرې ورسره وکړې. موسی علیه السلام کلیم الله دی، ابراهیم علیه السلام خلیل الله دی، او زموش پاک پیغمبر سرور کائنات سید البشر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کلیم الله خلیل الله او حبیب الله دی. ټول شرف او عزت د الله عز وجل د طرفه په د صلی الله علیه و علیه وسلم کې جمع شوی دی. په دغه نادره او نه پېښېدونکي ملاقات کې الله عز وجل پر خپل رسول امر وکړي چې پر خپل امت لمونځ فرض وګرځوي. الله جل جلاله چې پر موږ ټول شیان فرض کړي دي، هغه ټوله موږ ته د جبریل علیه السلام د لارې او د هغه په واسطه سره راته راغلي دي. ټول حلال او حرام، ټول فرائض لکه روژه، زکات، حج او نور ټول احکام و موږ ته د وحي په واسطه را رسول شوي دي بیل المنزه څخه. لمونځ د الله عز وجل په مستقیم امر سره او د الله عز وجل په مستقیمو خبرو سره بیل واسطه را باندې فرض شوی دی. د الله عز وجل په قدرت پراوه چې لمونځ هم د وحي په واسطه را باندې فرض کړي. مګر یا د دې دپاره چې په اسلام کې د لمانځه درجه او مقام معلوم سي، نو په لمانځه سره امر بیل واسطه و. دا هم د الله عز وجل په قدرت کې و چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر مذکر وي او بیل واسطه یې په لمانځه سره امر کړي چې پر مذکر وي بیل واسطه خبرې ورسره کړي وای. مگر یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې لوړ بوتی او هلته په دغه مقام کې المنس پر پرز کی دا د پاره د دې چې د لمانځه درجه او مقام معلوم سي. نو الله عز وجل په دغه مشرف او معزز ځای کې په لمانځه مکلف کړو. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي زموج او د کفارو په مابین کې فرق المنس دی. کچا پرېښاوه هغه کافر سو. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. چه دا دلمانزه پا باره که لی امر دی. دلمانزه دا پاره دا غون شرب او عظمت کافی دی چه دا الله عز و جل پا مستقیم امر سره فرض سو او پا داس مبارک زای که فرض سو چه حل تنب شر رسیده لی دی نملکه بیل سردار کونین سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سخه. بس لدغه عظيم او مشرف ملاقات سخه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم برته رجعت وكري او را وګرځدي. پلار کې د موسی عليه السلام سره ولیده. موسی عليه السلام پښتنه ځنی وکړه چې الله جل جلاله په چی شي امر کړي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مو فرمایل زما رب امر کړم چې په یو شواروس کې زما پر امت 50 منځونه فرض کړم. موسی علیه السلام ویل ما د بنی اسرائیل څخه تر دغه کم غوښته خو د هغو په وسه نسو پوره او نه کول. بیرته دې خپل رب ته رجوع وکه او ستا د امت دپاره تخفیف ځینې وغواړه. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و جبریل علیه السلام ته وکتل لکه په دغه باره کې چې مشوره ځینې غواړي. جبریل علیه السلام اشاره ورته وکړه که دې خوښه وي خو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم و رب العالمین ته رجوع وکړه. اوس نو د دغه رجوع څخه مقصد دا دی چې برته و سدرۃ المنتهى ته رجوع وکړه او که څنګه والله اعلم. مگر په ظاهره داسې ښکاری چې دغه رجوع په دعا سره و، یعنی دعا یې وکړه. په هر صورت و رب عز وجل ته رجوع وکړه او وی غوښته چې دغه منځونه زما پر امت یو څه کم سي. الله عز وجل لس منځونه پر کم کړه. دا هم موسی علیه السلام مرتوی چې ډیر دی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم رجوع کوي. څو دیسو او بیا شلسو او بیا لسو او بیا پنځسو. دا هم موسی علیه السلام ویل ما د بنی اسرائیل څخه تر دغه کم غوښته او نیسوای کولای. نور هم د الله عز وجل څخه تخفیف وغواړه. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل د دغه ډیر مراجعه په سبب حیارته ودرېده زپه د غرازیم او قبل ومیه او بعد الله عز وجل د ترپه ورته وویل سو دا غل منزونه په ادا کولو کې پنځه دي. مگر ثواب یې د هغه 50 سره برابر دی. ورونو موږ او تاسو په یو شواروس کې د الله عز وجل د پاره 50 منزونه ادا کوو. مگر الله جل جلاله یې و موږ ته په هغه 50 را حسابوي. دا هم د رحیم او کریم رب عز وجل فضل او کرم دی. کچیر موږ په هغه 50 منزو مکلف وای څه حال به مو وای. نو دا د الله عز وجل کرم او احسان دی چې منزونه 50 را باندې فرض کړه او ثواب هم د هغه 50 را کوي. او دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه معراج په واسطه برته بیت المقدس ته راوګرځدی او د بیت المقدس څخه برته مکه مکرمه ته تشریف راوړي چې دا نو د اسراء څخه او د او برته راګرځېدل دي. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر لارې څه شیان ولیده یا څه شیان ورته پېښ شو. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر براق سپور و او د یوې قافلې پر برابري تیرېدی او دا قافله هم د قریش وه چې د شام څخه و مکې مکرمې ته رهي وه. د دغې قافلې څخه یوه اوښ دغه د براق تګ او تیزوالی ولیدی او وتورېدی. د قافلې څخه یې وزغستل دومره لرې ولاړې چې د قافلې د خلقو څخه ورک سو. دوی پسې ګرځي او نه ویني ځکه شپه او تاریکه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغږ کړه چې اوښ مو په فلاني ځای کې دی. خلق په تعجب کې سوه. لوړ د هوا څخه شخ اوري او څوک نه ویني خو هغه ځای ته ورغله اوښ یې پیدا کړي. خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه شپه بیرته مکه مکرمه ته راغلی. دا ټول سفر او دا ټول واقعې په دغه یوه شپه کې بلکې تر یوې شپې لا هم په لږ وخت کې وې ځکه چې په دغه شپه کې ولاړی او په هغه شپه کې بیرته تر سهار د مخه راغلی. کوم وخت چې سهار سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریف سره ناست دی او په فکر کې ډوب دی او د دې سفر تر تاثیر لاندې دی. د الله جل جلاله سره ملاقات، د انبیاء علیهم السلام سره ملاقات او بل دا چې قریش به د دې خبر په اوریدلو څه عکس العمل ښکاره کړي. په خپل فکر کې غرق دی او دغه حالات چې ورته پېښ شوي دي هغه په خیال او فکر کې راګرځوي. ابو جهل ولیدی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم په فکر کې ډوب دی او چرت وهي. ابو جهل ملعون راغلی ورته کښېنستی او د پسخن پر قسم یې ورته وویل، یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، آیا یو شی پېښ شوی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل، هو، برای شپه و بیت المقدس ته ولاړم او بیرته راغلم. ابو جهل خبسته خندا ورغله خو ځان یې ټینګ کړي او ویل، هلته دې څه وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل، ولاړم هلته مې لمونځ وکړ او بیرته راغلم. ابو جهل خندل او نارې کړه، یا معشر بني کعب ابن لؤي، راسي محمد سوای. قريش سره راټول سوه ویل، څه قصه ده؟ ابو جهل لعنه الله عليه ویل، اوس د محمد درواغ ښکاره سوه. غوږ ونیسئ، غوږ ونیسئ، څه وایي؟ موږ پر اوښانو د ډېرو مشکلاتو سره سره یوه میاشت وروسته و بیت المقدس ته رسېږو او په ډېره ستړیا یوه میاشت پر لارې بیا بیرته دلته را رسېږو. او دی تیر ماښام لاړی او بیرته راغلی او دلې بدوسو. خلقو د ابو جهل خبره نه منل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې داسې ویلی وي. نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل، یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، آیا رښتیا ولاړې او راغلې؟ ویل، هو. خلق اریان سوه چې دا څه وایي. حتی مسلمانان په فکر کې سوه، دا خبره تر خیال لوړه او د منلو نه ده. د مسلمانانو څخه یو نفر و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته پس غستا ورغلی. دا سړی د بیرې ورغلی چې خبره اوس چپه اوړي. د مسلمانانو کار بل ډول کېږي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل، خیر، څه پېښه ده؟ سړی ویل، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي، برای د شپې بیت المقدس ته ولاړم او تر سهار د مخه راغلم. خلق ټول پر راګرځېدلی دي او ورته وایي خلاف وایه. په دې خبر د اسلام او مسلمانانو کار پای ته رسېږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل، کده صلی الله علیه و آله وسلم ویلی؟ رښتیا وایي. ان قال ذلك فقد صدق. دا بلخ مسلمان دی مگر بیا هم متردد او په شک کې دی ځکه دا کار او دا سفر عجیب او غیر طبیعي دی. نو دوی دواړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. دلته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قریش را ګرځېدلی دی، هغه قریش چې همیشه به خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو د اوریدلو څخه منع کول، اوس نارې وهي. هر څوک چې وویني ورته وایي، تراسه واوره، محمد څه وایي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېنستی او پوښتنه ځینې وکړه، ویل، یا رسول الله، آیا ته برای شپه بیت المقدس ته ولاړې او بیرته راغلې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل، هو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل، صدقت، یعنی ته په خپل قول کې صادقه یې او زه منم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، انت الصدیق. دلته د اول وار د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د صدیق لقب و درغ د الله تعالی عنه تورکی. او د صدیق د لقب سبب هم دغه د معراج واقعه و. دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ایمان کې لوړه درجه او لوی مقام و. کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل هو، د هیڅ شک او تردد ونه کی، بالفور ویل صادقه، بیل نقاشه، بیل پوښتنی چې څنګه ولاړې او پر چی شو ولاړې، بیل هر څه صادقه مسلمان و. فورا ویل صدقت، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرتول انت یا ابا بکر الصدیق. قریش و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تول ته څنګه دا خبره منې او څنګه ورته وایې صدقت؟ موږ یو میاش پر لارې وهو، تکلیفونه او خواري را باندې تیریږي، بیا نو هلته رسیږو. او دی په یوه شپه ولاړی او بیرته راغلی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل زه د ده خبرې چې تر دغه لا هم عجب کار وي منم، زه د ده هغه خبرې منم چې د آسمان څخه په یوه لحظه کې ورته راځي. زه په وحیو کې صادق بولم، هغه چې د آسمان څخه په یوه لحظه کې ورته رارسیږي. او اوس یوه بیت المقدس ته تګ عجب وبولم او نیا ومنم. بیا نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اراده وکړه چې و خلقو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صداقت او رښتیا ویل مشکاره کړي، او دا ثابته کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق دی. نو ویل یا رسول الله، موږ خبر یو چې تا په پخوا کې بیت المقدس نه دی لیدلی او هلته نه یې تللی. ورونو، تاسو ته هم معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه خپلو سفرو کې شام ته تللی و، خو بیت المقدس ته نه و تللی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپله خبره نوره هم پسې پوره کړه چې تا بیت المقدس په خپل ژوند نه دی لیدلی، خو موږ تللی یو او لیدلی مو دی، او په حاضر خلقو کې هم داسې ډېر خلق شته چې بیت المقدس یې لیدلی دی، او دا چې ته برایي ولاړې او ولیدلی دی، نو موږ ته د هغه بیان وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د بیت المقدس د علامو په بیانولو شروع وکړه. ویل داسې مسجد دی او داسې جوړ شوی دی، داسې عمودونه دي، د مسجد لوی لوی علامې بیانوي. دلته ځینې قریش وه چې بیت المقدس ته په ډېر ډېر تله، هغو پوښتنې شروع کړې، د هر شي پوښتنه کوي، مفصل جواب او بیان غواړي. وروڼو، تاسې ته معلومه ده که یو څوک مسجد ته د لمانځه د ادا کولو دپاره ولاړ سي، هغه لمونځ کوي او بیرته راوځي، د مسجد پر دروازو او کلکینانو فکر نه کوي چې څو دروازې، څو کلکینان، څو ستنې یا عمودونه لري، او داسې نور ډېر شیان د دغه لمونځ کوونکي په فکر کې نه وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم هلته د لمانځه او د انبیاء علیهم السلام د ملاقات د پاره تللی و، د مسجد و تعمیر یا نقشه او داسې نورو شیانو ته نه فکر و او نه په یاد و او نه ورته معلوم و. خو قریش قصدن دغسې پوښتنې کوي چې دی صلی الله علیه و آله و سلم غلط سي یا معلومات ورته نه وي او د دوی خبره پر جوړه سي. مگر د قادر مطلق الله جل جلاله په اراده بیت المقدس د صلی الله علیه و آله و سلم و مخته راوسو، او دی علیه الصلاة والسلام ورته ګوري هر یو چې د هر شي پوښتنه وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جواب ورته وایي. سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم یې ویني او دوی یې نه ویني. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د بیت المقدس ټول علامه په مکمل ډول ورته بیان کړي چې څوک پوښتنه وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه ته ګوري او جواب ورته وایي. ټول قریش په تعجب کې دي، خو بیا هم د قریش و کفار دا خبر نه مني. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل زما سره نورې علامه هم شته. قریش ویل هغه څه شي دي؟ ویل قافله، ستاسي قافله پر لارې ده، د قافلې په مخ کې یو سر اوښ دی او دوی غرارې پر بار دي. حتی هغه شیان یې ورته وویل چې په دغه اوښ د زینت او ښایست دپاره ځړول سوي وه، او د دغه قافلې څخه په فلانۍ منطقه کې اوښ ورک سو، ما ورږغ کړه او اوښ مې وروښاوه، او د دغه قافلې سره په یوه لوښي کې اوبه وې چې سر یې بند او تړلی و، ما هغه اوبه وڅښلې. څرنګه چې د قافلې خلق د اوښ د راوستلو دپاره تللي وه زه نه ولیدم. قریش ویل ښه، دغه قافله چې تا پر لارې ولیده څونه مسافه د دې ځای څخه لرې ده؟ او ستا په حساب څو ورځې وروسته به دلته راورسېږي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل پس له درو ورځو څخه دلته رارسېږي. اوس نو په دې خبرو کې د درواغو هیڅ لار نه جوړیږي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرون هم د دوی سره په مکه مکرمه کې و، او نن هم د دوی سره دی او قافله پر لارې ده او دلته درې ورځې وروسته را رسیږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې قافلې سره لیدلی او خبرې ورسره کړې دي اوبه یې ځینې څښلي دي دلته د درواغ ویلو هیڅ امکان نشته خلقو وعده سره وکړه چې د دغې قافلې انتظار به کوي او هغه ورځ را ورسېده چې په دغه ورځ باید قافله را ورسېږي سهار وختي د مکې مکرمې ډېر خلق د باندې ور ووتل او د قافلې انتظار کوي واقعا هم په دغه ورځ قافله را ورسېده او د قافلې په مخ کې هغه سور اوس دی او هغه علامې هم ټوله پرسته کمی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړی وي کوم وخت چې قافله را ورسېده قریشو پوښتنه ځینې وکړه چې ستاسي اوس ورک سوی وو ویل هو اوس مو ورک او د یو چا غږ مو واورېدی چې اوس یې راوښوي او اوس هم هلته وو قریش ویل ستاسي اوبه کمې سوې یا لږ سوې وې ویل هو اوس قافله والا پوښتنه کوي چې تاسو چا خبر کړاست چې موږ ته دا واقعه پیښه سوې دي قریش ویل دا محمد صلی الله علیه و آله وسلم او هغه دا خبر راوړي خو سره د دغه لوی معجزاتو بیا هم قریشو نه ایمان راوړي او نه مسلمانان سوه وروڼو دغه د اسراء او معراج واقعه د هغو معجزو څخه نه ده چې الله عز وجل خپل حجت او دلیل پر کفارو قائم او ثابت کی بلکې دغه حادثه او واقعه د دې دپاره وه چې الله عز وجل پر خپل محبوب سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم هغه غم او تشویش کم کی کم چې دی صلی الله علیه و آله وسلم یې زهراوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه ثابت او قائم کی د دې واقعې څخه په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد وو نه د خلقو د پاره د معجزو اثبات د دغه مقصد د اثبات د پاره د الله عز وجل هغه قول دلیل دی چې فرمایي لنوریه من آیاتنا انه هو السميع البصير دا د اسراء او معراج قصه وه محترم ورونو دلته د یو څو تنبیهاتو یا یوې تفسیرې ضرورت وینم هغه دا چې کفار خو کفار دي نه قرآن مني نه محمد صلی الله علیه و آله وسلم نو هغه به په دغسې معجزو کله اقرار او اعتراف وکړي خو د ډېر افسوس ځای دا دی چې په مسلمانانو کې هم داسې څوک پیدا سي چې د دغسې خارق العاده پیښو څخه په عقلي دلایلو سره انکار کوي د دغسې خلقو د جواب او قناعت دپاره که څه هم ډېر عقلي دلایل سته خو بیانول یې ډېر وخت غواړي او د هغه په بیانولو سره موږ د خپلې موضوع څخه د باندې وځو نو د هغو د جواب او قناعت دپاره په دغه راتلونکو مختصرو جملو او جوابو سره کفایت کوم اولا هر هغه څوک چې پر خالق المعجزات الله جل جلاله ایمان ولري و هغه ته ډېر اسانه دي چې پر هر څه ایمان راوړي ځکه که په زړه کې پر الله عز وجل او د هغه پر کامل قدرت ایمان ثابت او قائم سي بیا نو په دنیا کې داسې شی نه پاتې کیږي چې هغه ته موږ غیر ممکن ووایو دوهم زموږ مسلمانانو عقیده دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د ده علیه الصلاة والسلام عمده او ښکاره صفت دا دی چې دی رسول الله او نبی الله دی نو په دې کې هیڅ شک نسته چې نبوت او رسالت د هغه غیبی معانیو څخه دی چې زموږ د عقل او احساس تر معانیو او مقیاسو نه لاندې کیږي نو داسې معجزې او د بشري عادت څخه مخالف کارونه د ده صلی الله علیه و آله وسلم په کیان او ذات کې موجود دي دغه معجزې او خارق العاده کارونه د ده صلی الله علیه و آله وسلم د ذات څخه تر هغو نسو لري کولای او نسو جلا کولای تر څو د ده علیه الصلاة والسلام د ژوند څخه د نبوت صفت استنکو او دا کار هغه وخت کولای سو چې په ښکاره سره د دین څخه انکار وکړو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د نبوت صفت یو څوک څه وخت لري کولای سي هغه وخت لري کولای سي چې د دین څخه انکار وکړي او تاسو په هیجی کوم وخت چې دین ځای د شک او انکار وګرځي بیا نو د معجزو د انکار یا اثبات لپاره بحث کول بې ځای او بې معنا دي که یو څوک کافر وي اسلام او ایمان نه مني الله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسالت نه مني نو دا غزره د معجزو د اثبات لپاره بحث کول څه معنا لري دریم موږ ولی فکر نکوو چې زموږ او ستاسې پر شاوخوا ټول شیان د خالق قدیر معجزې دي. کواکب او نجوم معجزه ده، د اسمانو حرکت معجزه ده، د جاذبې قانون معجزه ده، په انسان کې عصبي مجموعه معجزه ده، ستا په بدن کې د وینې جوړېده او ګرځېده معجزه ده، ستا په بدن کې ستا روح معجزه ده، دغه انسان په خپله معجزه دی. تاسې نه ګوري چې یو فرانسوي عالم شاتو بریان پر انسان څه شنین ایښی دی؟ وایي انسان یو غیبي او مجهول حیوان دی، میتا فیزیقي حیوان یې بولي. خو انسان د اوږده الفت او همیشنی عادت په واسطه په دغه ټولو شیانو کې د هغو معجزتوب هیر کړی دی، او د خپل جهل او غرور څخه دا وایي دغه شی چې دا ته راته وایې دا زما عقل نه قبلوي، او هغه شیان چې د الفت او عادت ورسره نیولی دي د خپل ایمان او کفر د پاره مقیاس ګرځوي، چې دا د انسان هغه عجیب جهل او ناپوهي ده. هر څومره چې په علم او مدنیت کې لوړ سي بیا هم د هغه خپل جهل څخه کار اخلي. خو که انسان لږ څه فکر وکړي ده ته به په ښکاره ډول سره واضحه او روښانه سي چې هغه الله چې دا ټول کون یې په معجز ډول سره پیدا کړی دی، و هغه ته دا هیڅ نه ده ګرانه چې یوه بله معجزه هم پر زیاته کړي، او یا په ځینو هغه قوانینو کې چې عالم یې پر هغه قوانینو جوړ کړی دی تغیر او تبدیل راولي. حتی یو بریتانوي عالم ویلیام جونز هم دغه فکر کړی دی، کوم وخت چې وویل هغه قدرت چې دغه عالم یې خلق کړی دی هغه د دې څخه نه دی عاجزه چې یو شی پر دغه عالم زیات کړي یا یې ځینې کم کړي. فرضاً که دغه کون یا عالم موجود نه وای، او دغسې چاته چې د دغسې معجزو او خوارق العاده کارو څخه منکره وي ویل شوي وای چې دغسې کون او عالم به جوړ سي، هغه به فوراً ویلي وای چې دا غیر ممکنه ده. د دغه کون پیدا کېدل به د ده په فکر تر دغه معجزې ډېر ناممکنه وای. نو بناءً پر دغه څو لږو دلایلو هر مسلمان باید خامخا پوه سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله دی، او الله عز وجل په دغه معجزو سره مکرم کړی دی، لکه څرنګه چې د کون او د ژوند نورې ټولې معجزې د سره کیږي او زموږ عقلونه یې په اسانۍ سره قبلوي، دغه رنګه باید دغه معجزه هم په سهولت او اسانۍ سره قبول کړو. محترم ورونو، دا د اسراء او معراج قصه وه، خو اوس به بیرته هغه خپل پخوانی د مکې مکرمه او مدینه منورې و ژوند ته راوګرځو. موږ مخکې درته وویل چې د بعثت د ولسم کال د حج په موسم کې د اهل یثرب څخه شپږ نفره و اسلام ته داخل سوه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې وعده وکړه چې موږ به ستا رسالت او اسلام خپل قوم ته رسوو. نو د دوی د کار نتیجه دا سوه چې په راتلونکي موسم کې، یعنی د بعثت د دولسم کال د حج په موسم کې چې د میلادي سنې د 1401 کال د جولای میاشت وه، د یثرب څخه 12 نفره مسلمانان د حج لپاره راغله، چې په دوی کې 15 نفره هغه کسان وه چې په تیر کال کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره لیدلي وه، او هغه شپږم نفر چې د دوی سره په سش کال کې نور راغلی هغه جابر ابن عبدالله ابن رئاب و، او د دغه اوو نو نفرو نمونه په داسې ډول سره وه: معاذ ابن الحارث الخزرجي چې د بني نجار څخه و، زکوان ابن عبدالقیس الخزرجي چې د بني زریق څخه و، عباده ابن صامت الخزرجي چې د بني غنم څخه و، يزيد ابن سعلبة الخزرجي چد بني غنم د حلفاء وسخو، العباس ابن عبادة الخزرجي چد بني سالم سخو، ابو الهيثم ابن التيهان الاوسي چد بني عبد الاشهل سخو، عويم ابن ساعدة الاوسي چد بني عمرو ابن عوف سخو. دغه دوا اخري نفر د اوس د قبيله سخو، او نور ټول د خزرج د قبيله سخو. دغه دولسو نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په مینا کې د عقبې سره ولیده، او دالته بیعت ورسره وکړي. دا هغه بیعت دی چې بیعت النساء ورته ویل کیږي، یعنی د شذ بیعت. که څه هم په دغه بیعت کې شذ نه وي، خو نوم د بیعت النساء په دې سبب پر کښېښول سو چې په دې بیعت کې پر ایمان، اطاعت او ښو اخلاق وعده وه. په دې بیعت کې جهاد نه و، او د شذ بیعت هم داسې و چې ایمان پر الله او رسول الله، الله ته به شریک نه نیسي، لمونځ او د الله اطاعت به کوي، غلا او زنا به نه کوي. څرنګه چې په دغه بیعت کې هم جنگ او جهاد نه و، نو ځکه بیعت النساء ورته ویل کیږي. امام بخاري د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل، راسی پر دې بیعت را سره وکړي چې الله ته به هیڅ شریک نه نیسي، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، خپل اولادونه به نه وژني، یو د بل به تهمت او بهتان نه سره وایست، او په ښو کارو کې به زما نافرماني نه کوي. که چا پر دغه کارو وفا وکړه، د هغه اجر پر الله دی، او که د یو چا څخه د دغه کارو مخالف کار پیښ سو او په دنیا کې جزا ورکول سوه، هغه یې کفاره ده. او که د یو چا څخه مخالف کار پیښ سو او الله پټ کړي، یعنی څوک نسوه په خبر، د هغه حساب پر الله دی. که خوښوه جزا به ورکړي، او که خوښوه و به بخشي. عباده رضی الله تعالی عنه وایي، موږ پر دغه بیعت ورسره وکړي، دغو نفرو د خپل اسلام اظهار وکړي او په اسلام سره اقرار وکړي، او د ډیرو نفرو د ایمان راوړلو خبر یې هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ووایه، چې هلته په مدینه منوره کې نورو ډیرو نفرو هم ایمان راوړی دي. کم وخت چې د حج موسم پای ته ورسېدی، نو دغو نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته چې د دوی سره یو نفر مدینه منوره ته ولیږي، چې هلته مسلمانانو ته د اسلام احکام او قرآن وروښوي، او هغه کسان چې تر اوسه پر شرک دي، په هغو کې اسلام نشر کړي، ځکه هلته اسلام نشریږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دغه سفارت د پاره یو ځوان د هغو ځوانانو څخه انتخاب کړي چې د سابقین الاولین، یعنی اول مسلمانانو څخه وو، چې هغه مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې د مسلمانانو په ملګرتیا مدینه منورې ته ولاړی، او هلته د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې واړول، او دوی دواړو په شوق او حماس، په جد او جهد سره په اهلی یثرب کې اسلام نشراوه، او مصعب رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې د مقرع په نامه سره مشهور سو. مقرع یعنی د قران مجید ویونکی. د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د دعوت د کامیابی د مشهور قصو څخه یو داده، چې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه یو ورځ د کور څخه راوېستي، او غوښته چې د بنی عبد الاشهل او بنی ظفر و کوروته د دعوت د پاره ولاړ سي. هلته ورغله، د هغې قبیلې په باغو کې یو باغ ته ورننوته، او د یو څا پر غاړه کښېنسته چې و هغه څا ته بئر مرق ویل کېده. د مسلمانانو یو څو نفره ورته راټول سوه، د اسلام خبرې سره کوي. سعد ابن معاذ او اسید ابن حضیر چې د بنی عبد الاشحل د قبیلې مشران او سرداران و، او په دغه وخت کې پر هغه خپل شرک و، هغو ته چې د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه او اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه د راتګ خبر ور ورسېدی، نو سعد ابن معاذ و اسید ابن حضیر ته وویل، و دغو دوو کسانو ته چې راغلي دي او غواړي چې زموږ ناپوه خلق د دینه واړوي، ورسه جزا ورکه، او د دې څخه یې منع کړه چې زموږ کورو ته راسي. څرنګه چې اسعد ابن زراره زما د خاله زوی دی، که هغه زما د خاله زوی نه وای، ما به په خپله دا کار کړی وای. اسید خپله نیزه ورسره واخیسته او د دوی پر طرف وررهي سو. اسعد چې د لیرې اسید ولیدی، و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل، دا چې را رهي دی د قوم مشر دی، د الله او دین خبري ورته وکړه. مصعب رضی الله تعالی عنه وویل، که کښېنستی خبري به ورسره وکم. اسید چې را ورسېدی، په قهر ورته ودرېدی او ویل، د څه شي لپاره دلته راغلی یاست؟ غواړئ چې زموږ ناپوهان د دینه واړوي؟ که تاسې و ژوند ته ضرورت لرئ، د دې ځای څخه ولاړ سئ، یعنی که غواړئ چې ژوندي پاته سئ، دلته مه راځئ. مصعب رضی الله تعالی عنه ورته وویل، ته کښېنه او زما خبرې واوره، دې خوښې سوې؟ قبول یکه او کجنا خوشه وی هغه شی مقبله و چستانه وی خوش و سید ویل د عدل او انصاف خبره جو کړه نو یې خپل نیزه ورته جګه کړه او کښېنستی مصعب رضی الله تعالی عنه د اسلام خبري ورته وکړه قران مجید ورته تلاوت کړي راوی د قصې وای په والله د مخه تر دې چې اسید خبري وکړي موږ د په مخ کې د اسلام نور ولیدی او بیا نو اسید وویل ما احسن هذا واجمله دا څونه ښه او ښایسته خبرې دي نو ول که یو څوک وغواړي چې ودغه دین ته داخل سي څنګه او څه چم کوي دوی ورته وویل غسل وکه کالي دې پاکه او بیا د حق شاهدي ادا کړه او بیا دوه رکعته لمونځ وکه اسید ولاړ سو غسل یې وکړي کالي یې پاک کړه شهادتین یې وویل او دوه رکعته لمونځ یې وکړي بیا یې وویل زما تر شا یو سړی دی که ستاسې متابعت وکړي د ده د قوم څخه هیڅوک د ده مخالفت نه کوي چې هغه سعد ابن معاذ دی او زه به اوس تاسې ته راولېږم دا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د سعد پر طرف وررهي سو سعد ابن معاذ چې د خپله قومه سره د مجلس په ځای کې ناست و او د لیرې یې اسید ولیدی و قوم ته یې وویل په الله سره مې د قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کوم چې د دې ځایه ستاسې څخه تلی کوم وخت چې اسید و قوم ته ودرېدی سعد ورته وویل څه دې وکړه اسید وویل د خلقو سره مې خبرې وکړې خو ما داسې شی نه پکښې ولیدی چې هغه دې د تشویش وړ او لایق وي او بیا ما منع کړه چې دلته به نه راځي دوی ویل ښه دي څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې کوو خو یوه بله بده پیښه ده اسید وایي خو یوه بله بده پیښه ده هغه دا چې بنو حارثه راوتلي دي غواړي چې اسعد ابن زراره ووژني سره د دې چې دوی خبر دي چې هغه ستا د خاله زوی دی سعد ابن معاذ د دې خبرې په اورېدلو سره په قهر سره راولاړ سو خپله نیزه یې ورسره واخیسته د مصعب او اسعد پر طرف وررهي سو کوم وخت چې یې ولیده چې هغه آرام ناست دی او هیڅ نه ده پیښه پوه سو چې د اسید مقصد دا و چې د دوی خبرې واورم په دغه وخت کې اسعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل یو سردار او رئیس درته رارهي دی او تر شا لوی قوم په پسې دی محترم ورونو زموږ پاتې قصه به انشاء الله تعالی په راتلونکي کې واوري وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم
پر دنیا مجتبا زلی دلیه پگل رخو کی آر شغلیه زدی وافل مهر دم بلا دا اللہ دا دربار نازولیه